یک نگاه بکنه شوخ بیمار تو هم، من خریدار تو هم، من خریدار.
یک نگاه بکنه شوخ بیمار تو هم، من گرفتار تو هم.
درنو دوستانو ستړي مشهي په روان یو سات کې مایکروفون ستاسو خبرونه چې پرون په ژوندې باندې خبره شوې ده تکرار خبريږي خو فایل خبرونو کو په مخړي د دې سات خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو نورین وتل نورین باندې نوموړي چې په قطر کې د العديد په پوځي اډه کې امریکایي پوځیانو ته وینا کوله. یو ځل بیا ولکه دا ولسمشر وای باګرام هوایی اډه چې د په وینا چین ته نږدې ده نو پریخي نوموړي یو ځل بیا دا وکړه چې دا هوایی اډه د محل د چین په اشغال کې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په تیره دوره کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهی د سولې تړون لاسلیک شو، تر دې مخکې هم د بایدن د ولسمشرۍ پر مهال له افغانستان څخه پاله ګوله د امریکایي سرتیرو په وتلو انتقاد کړی او هغه یې د امریکا لپاره شرمونکي بللي وو. امریکایي سرتیري د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې په پای کې هغه مهال چې جو بایدن د امریکا ولسمشر و له افغانستان څخه ووتل او ورسره طالبان په ټول افغانستان بیرته واکمن شول. د بایدن د ادارې د هغې دا بایدن ادارې دا هوکړې پر بنسټ له افغانستان څخه امریکایي سرتیري وایستل چې دا ډانلډ ټرمپ د تیرې ولسمشرۍ دورې پر مهال د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې شوې وه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د شری ناروغي مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او څنګه د پنځشنبه په ورځ په خپل اکسپانډ لیکلي چې افغانستان کې د شری پیخي مخ په زیاتېدو دي او هر ماشوم باید لږ تر لږه د دې ناروغي دوه دوزه واکسین ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویل چې په وخت اقدامات کولای شي چې د شری د لاخ پرېدو مخه ونیسي. ډبلیو ایچ او تیره میاشت په یو ریپورت کې ویلي چې افغانستان کې د شری پیښو کې 40% زیاتوالی راغلی. د همدې ریپورت له مخې د اپریل تر میاشتې پورې افغانستان کې 193 کسان د شری د ناروغۍ له امله مړه شوي وو. د طالبانو ستر محکمه نن په جلا جلا خبرپانو کې ویلي چې د چهار شنبه په ورځ په پروان ولایت کې 15 کسان د زنا په تور هر یو په 9 شتوري وهل شوی او په غزنی کې 2 نور کسان د لواتت په تور هر یو ته 10 شتوري سزا ورکړل شوی. خبرپانه زیاتوي چې تر دې مخکې د 3 شنبه په ورځ د سور پر درويشتمه په کاپیسا ولایت کې د خزو په شمول شپږ نور کسان له کوره د تیختي نامشروع اړیکو لواتت او جنسي تیری په تور له 22 تر 9 پورې دوری وهل شوی. د طالبانو ستر محکمه ویلي چې د تورونو کسانو ته د سیمایزو چارواکو او خلکو په حضور کې تعزیری سزاوی ورکړل شوی او هر یو ته د 3 میاشتو څخه تر 3 کلونو پورې د بند سزا هم ورکړل شوې ده. د روسیا او اوکراین پلاوی د 3 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې مستقیمو مخامخ خبرو لپاره ترکیه ته رسیدلی، خو په دې پلاو کې د دواړو هیوادونو د ټیټي کچې ټکنوکرات چارواکي شامل دي، ځکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه خبرو ته نه دی تللی. ټاکل شوی چې دواړه خواوې به نن په استانبول کې د رسنیو له نظر پټې خبرې وکړي. په همدې حال کې که څه هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې له ګډون ډډه کړې، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي انقرې ته رسیدلی. زیلینسکي به د ترکیې په پلازمېن انقره کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وویني، خو د استانبول د سولې خبرو کې به ګډون ونه کړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
مایکروفون ستاسو خبرونه ته خراغلاست. د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ملګرو ملتونو په دې ورستیو کې ویلي دي چې له پاکستان او ایران راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. پاکستان د روان لمریز کال له پیلې دو سره سم د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړې او له ایران هم د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. هغه کډوال چې هیواد ته رستنیږي تقریبا په نه امکاناتو سره ژوند ته مجبوره کیږي، ځکه هر څه ترې هلته پاتې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د تیرې اپریل میاشتې په پای کې وویل چې د د میاشتې لومړۍ نیټې څخه لږ تر لږه 2,50,000 افغانان خپل هیواد ته راستنه شوي دي. د همدې ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې پاکستان له 2023 کال راهیسې شاوخوا 3.5 میلیون افغان کډوال ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژوند امکانات ډیر کم دي. په تیره له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو لپاره د زده کړو امکانات نشته. پر دې سربیره کډوال شکایت کوي چې د استوګنې د ځای او کاري فرصتونو له پلوه هم له لویو ستونزو سره مخامخ دي. په داسې حالت کې چې د طالبانو حکومت له خلکو سره د مرستو لپاره تقریبا هیڅ امکانات نه لري، خلک له کډوالو سره د مرستې لپاره څه کولی شي؟ په دې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. قدر من اوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ او نظر وي او که پوښتنې لري، نو د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ او په خپل خبرونه کې برخه واخلئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 340 00 اته 111. یو ځل بیا یې تکراروم، 00 340 00 اته 111. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې میلمه ټولنیز فعال مشتاق رحمان ستانکزی دی. ښاغلی ستانکزی ته ښه راغلاست وایم او لومړی ترې غواړم چې هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو د وضعیت په اړه خپل د سترګو لیدلی حال راته ووایي. ستانکزی صاحب،
سلامونه اونیک هیلې دکل صاحب تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو د برنامې ټول اوریدونکو ته زمونږ هغو ماجرینو ورونو ته چې په دې ورځو کې سخت ستونزو کې دي او وطن ته د راستنېدو په حالت کې دي، دوی ټولو ته د خدای له دربار اجر غواړم او خدای دې چې انشاءالله په وروستیو کې انشاءالله د ښه او ښکلي ژوند خاوندان یا خپل وطن کې په ارامۍ او سوکالۍ باندې ژوند سره وکړي. نو لومړی به دا درته ووایم تکل صاحب محترم، چې اوسنی حالت هیڅ یو افغان ته د زغملو نه ده. هغه په دې خاطر باندې چې مونږ د خپلو ورونو او خویندو راستنېدل ورځ تر بلې وینو چې په کوم حالت کې خپل وطن ته راستنېږي. دوی له خورا ډېرو کړاوونو سره او ستونزو سره مخ دي. هغه که په نورو هیوادونو کې دي، هغو هیوادونو کې چې هغوی دوه نسله یا درې نسله هغلته ژوند کړی دی، د دوی هغه اولادونه هلته غټ شوي دي، هغلته خورا لوی تجارتونه او هغلته د دوی لوی لوی کاروبارونه و، هغه له لاسه ورکوي. یو بلې خوا ته خپل وطن ته چې راستنېږي، دلته زمونږ هغه اوسنی حالت ته په کتو سره نه شو کولای چې هغه خپلې ستونزې د وطن مو داسې په اسانۍ هواري کړو، نو بیا چېرته کولای شي چې دوی ته رسیدګي وشي. په دې خاطر باندې چې یو خو زمونږ اوسنی حکومت د دنیا له لوري په رسمیت باندې نه ده پېژندل شوی او دا مونږ ته ولو ډېره لویه ستونزه را ښکاره کوي. په دې خاطر باندې راجوتوي چې هغه زمونږ حکومت د اوسني حالاتو کې ډېرو لویو ستونزو سره د همدې وجې نه مخامخ دی چې دوی د رسمیتو له وجې نه نشي کولای چې د خلکو ستونزې په سم شکل باندې ورته حل کړي. ولې چې دلته بین المللي موسسې ټولې بندې دي او هیڅوک دلته د کومک لاس نه وړاندې کوي. نو زمونږ دغه ټول ورونه او خویندې چې دي دغه په خورا ډېرو ستونزو کې دي، کله دواړو طرفونه دي، هغه که د بشري حقوقو لخوا نه دي یا له بین المللي سازمانو لخوا نه دي او یا که د نورو حکومتو لخوا چې دوی مثلا د ایستل کېږي له دغې حیثې نه دي. نو خورا ډېرو ستونزو کې خپلې شپې او ورځې سبا کوي او له ډېرو لویو کړاوو سره مخ دي. نو الله پاک نو دوی ته او خپل وطن ته بس دغه دعاګانې کوو چې خدای دې زر تر زر دې کړاوونه مونږ او زمونږ د دوستانو واسي رغو کولای شو چې خپل وطن دې سمسورتیا او دې سوکالۍ په لوري باندې انشاءالله سوق او خپل وطن لپاره کار وکړو.
ستانکزی صاحب، تاسو مخکې د امکاناتو د نشتوالي یادونه وکړه. ومې ویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له دې کبله نړیوالې ټولنې فعالیتونه خپل په افغانستان کې کم کړي دي. اوس تاسو په افغانستان کې هغه مؤسسې چې پخوا به یې له راستنو شویو کډوالو سره لویې لویې مرستې کولې، کمپونه به یې ورته جوړول، د غذایي مواد به یې پیویشل، دا تاسو وینئ هلته په کابل یا په ولایتونو کې یا په لږ تر لږه په سرحدونو کې